وروسته د سپای پاسداران ځواکونو په دوو توغندیو وویشتل شوه او ټوله 168 سپرلۍ ووژل شوې. وژل شوي اکثره بهر میشت ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا 14 تنه افغانان هم شامل وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو بیخي ډیر، خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندې دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لرئ چې نه غواړئ د نورو لاسته ولویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوندې دي که نه. له کومو لارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو؟ د خبرونې میلمانه به مو دا او په دې اړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی فاروق عمر هزاربوز، چې د استادۍ تر څنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی، او همداراز ښاغلی آغا ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکي کمپنۍ مشر دی، او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو، او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایې، دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. په ټوله کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 6 میلیارد خلک ډیرک موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي، او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، هر څه. دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیرک موبایل لري، لا به تر دې زیات وي. تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي، او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ د ورځې کاروي. دا ټول هر ورځ تقریبا تر 3 ساعته زیات کاروي، او شمېرې هم فرق کوي. دقیق ارقام نه څه، خو تر ډېر هده پورې په همدغه د امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده، او 10% ټیکنالوژي ده. یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو، او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې 10% د ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده، او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نامن نه ده، خو دغه چا پر استفاده پورې تړاو لري ستو کې کاروي. په افغانستان کې ډېری خلک ډیرک موبایل اوس لري. پر هر کورنۍ کې 1 تر 3 ډیرک موبایل خلک لري. په میلیونونو خلک لیپټاپ، کمپیوټر کاروي. البته اوس کمپیوټر ډیرک موبایل ته هم کمپیوټر وایي، ځکه هغه یو ده. او نور خلک ډېر سکرین ټیکنالوژي کاروي، ټابلیټ دي، مثلا همدغه سي آیپیډ دي. ورته ورته ډېری خلک، نیمای خلک دفتری کمپیوټر او شخصي کمپیوټر ګډ سره کاروي. دفتری موبایل او شخصي موبایل یو ده. نو په دې خطر باندې چې یو شخصي معلومات پر خطر کې نه وي، د دفتری اسناد، د شخصي ځوان، د کورنۍ عکسونه، د ډیر مهم محرم معلومات، دا ټول پر دې پورې تړل دي. نو هغه د خوندي کول لپاره لا اسان لارې چارې هم شته، خو په تفصیل به وروسته باندې خبرې وکړو. لزرک موبایل به راوخو چې ډیر خلګي کاروي، به تر د ساول درجه کې دغه خوندې کول لپاره کوي پاسورډ ورکی. دوم، د پاسورډ په جې کې د مخې نه کوي، د مخې فینګر دغه پیسلاک وي یا د ګوتو نه کوي. او دوم، کوي صاحب اخیری ماډل سافټویر نو دی وکاروي، اپډیټ دی کی همیشه د سافټویر نه یوازې له پلی سٹور او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کی. خلګ ډېر په افغانان له نورو، خصوصا په غاټو کې انټرنیټ کم ده، د له نورو موبایل څخه اپلیکیشن ډاونلوډ وي، چې اکثرت په دې کې انټی ویروسونه ملي شو او نور مخرب اپلیکیشن نه دی ډاونلوډوي، موبایل ته لیږي، په همدې ډول د دې موبایل حقیږي. او ډېری وخت د هڅه وکړي چې د خپل انټرنیټ کا آنلاین کاروي یا دغه کاروي، خپل هغه تاریخچې دی پاک کړي. او ډېری وخت د دې موبایلونه ټرک کیږي، یعنی تارل کیږي د دې لپاره دغه اپلیکیشن نه چم دغه موبایل ساری کول څه تنظیماتو بند کی او ټول ک موبایل دا ک ګوګل اکاونټونه د کډر دغه لپاره د دوم لیول اټنټیکیشن کوډ پاله کی تر څو هغه موبایل خوندې وي او تر دې را دي خپل موبایل همیشه له دوی سره وي او ټول هغه دا وي کې دغه ټلیفون یا لپټاپ چې هم عین ډېر وخت د امنیت سره ډېر سره نږدې ده له ځان سره وساتي بل چاته دینه ورکوي او جلبریک اگر جلبریک کوي دی نه ځینې خلک په تاسو په افغانستان کې ستاسو دی غواړي لږه سړک غاړه کوم کمپیوټر کاران دي یا هر چیرته دي لغې نه سافټویر نه ډول واخلي موبایل کې انسټال کړي ډېر په کې ویروس ډول سافټویر نه ډېر زیات وي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی شخصي حریم په اړه ځان پوه کړي. شخصي حریم ډېر مهم دی، یعنی دا معنی په انټرنیټ نړۍ کې پر دغه ډیجیټل نړۍ کې پر دغه کمپیوټر نړۍ کې دی خپل بل چا سرحد وټا کې تر څو هغه د دې ډیټا معلومات شخصي معلومات د کاري معلومات دا ترلاسه نه کړي نو تر څو دوی وکولی شي خوندي ځان خوندي ساتي کړي. نو په دې اړه وروسته به تاسو باندې وکړو هغه څه ډول یا موبایل کې هک شي یا کمپیوټر هک شي څه نه کړي نکانې به وي او څه ډول وکولی شو چې موشره استفاده وکړو.
مننه سهار سه پام دې ډېر بهتمن ورسته بحث کو. البته د خبرونې په لومړۍ برخه کې غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې ولې دغه موبایل یا کمپیوټر خوندي نه ده او څه ډول مثال شخصي مواد نور تر لاسونو رسیږي. استاد ازربوس که تاسو راته وایست مخکې سهار سه بیادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کیدلی شي مواد د نورو تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوئ یا که غواړئ په خبرو یې څه اضافه وکړئ؟
سلامونه ونې کې هله هواد صاحب تاسو ته سهار صاحب ته د افغانستان ولستا او تاسو تخنیکی همکارانو ته البته زه دغه خبرې تاییدوم خو یو څو حروف په پکیزله کې اضافه وایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سهار صاحب ویلې زیاتره د خپل د کارکونکي یا د یوزر نه شروع کیږي. که څومره هم ټکنالوژي قوي وي، که څومره هم د ټکنالوژۍ امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کیدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کیږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. البته دا د دې نه مخکې بحث د ډیټا دی، زه به دا ووایم چې په ټکنالوژي کې اصلا موږ یو ډېره واضحه جمله لرو، هغه دا ده چې په ټکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډېر ښه سرویسز ډېر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډېر په درد خوري، ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات موږ د موبایل ټوله ډیټا چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شماره چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلوموم ډول تاسو به خبرم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي او دا غي په اساس باندې تاسو ټارګټ کوي، هم تاسو هغه مارکیټینګ چې کومه تګلارې دي که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، هم دا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي. همدا رقم مخکې سهار صاحب په دې خبره وکړه چې د کارکونکو ما هم همدا ویلې، ما د یو تحقیق د مخې چې په هغه کې زیاتره د پلی سټور د اپلیکیشن وي موږ دا معلومول چې کوم اپلیکیشن څنګه کار کوي. زه درته یو نمونه د مفت او د پیسو والا وایم یا هغه شی چې ما ویل چې په ټکنالوژي کې مفت نه دی. په پلی سټور کې یو پروګرام موجود دی چې په نامه د ټرو کالر دی او ټرو کالر معنی دا چې رښتینی زنګ وهونکی. عموما د دې پروګرام وظیفه دا ده چې دا تاسو ته د هر هغه چا شماره نوم راوړي چې په دې د دوی سره موجود وي. نو سوال دا پیدا کیږي چې اصلا دا سافټ ویئر کار څنګه کوي؟ کله چې دا تاسو انسٹال کئ اولین کار چې دا سافټ ویئر کوي هغه ستاسو نه ستاسو د کانټیکټ یا هغه د شمارو لیست اجازه غواړي. ډیر خلک په دې باندې فکر نه کوي چې دغه شماره اجازه زه دې ته ورکوم آیا دا صحیح دي او که صحیح نه دي. نو کله چې تاسو دې ته اجازه ورکړي دغه سافټویر څه وکړي؟ ستاسو ټولې شمارې پورته کړي ډایرکټ سرور ته، سرور ته پورته کړي. بیا که د یو چا شماره تاسو په هغې کې ګورئ یا تاسو ته یو زنګ راځي، دوی څه کوي؟ دغه سافټویر تقریبا 100 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړي. د 100 میلیونه کسانو هر چا که یو نمره ثبت کړي وي، ستاسو نمره مثال په 10 نمرو ثبته، دی درته د هغه 10 نمونو نه یو نوم ښیي چې دغه نمره په 10 نمونو ثبته. اوس دا معلومات نه کوي چې دا چا ثبت کړي، خو دلته وګورئ دوی تاسو ته یو سرویس درکوي، خو سرویس سره سره ستاسو هغه شخصي حریم چې کومه ډیټا ده هغه په دغسې ډول باندې خپل سرور ته خیژي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وسایل چې کاروي خوندي نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې په کیسه کې نه دي، ډېر وایي زه نو څه ولسمشر یم یا وزیر یم چې څوک دې زما ډیټا غلا کړي، وایي فکر نه کوم چې یعنی څوک دې راشي زما موبایل یا د کمپیوټر ډیټا دې واخلي، مواد دې واخلي. دغسې چلند تاسو فکر کوئ چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای دی؟ یعنی دوی که په یو موقف کې نه دي نو د دوی هغه مواد وسایل چې دوی په کمپیوټرونو کې دي هغو ته خطر نشته؟
یوازې داسې داسې په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده. یعنی کمپنیانې په دې برخه کې دي، د نړۍ تر ټولو غټ کمپنیانې هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو هغوی د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک درکړم، دوی الګوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي، حتی د ډیرکټ ټلیفونو کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري ستاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنګ او کوم ډول انټرفیس ستاسو خوښیږي، ستاسو موبایل کې ډیر وخت پاتې شي. زه به یو مثال ساده مثال د ګوګل د فیسبوک یو الګوریتم درکړم. که ته اول ځل داسې فیسبوک ته او فیسبوک اول ځل یعنی ته راشي لس لایک لس ریاکشن وکړي، ستا تر خپل ملګرو ښه پیژني، که سل لایک سل کمنټ ریاکشن وکړي ساتر خپل مور پلار ته پیژنې، ستا شخصیت د تحلیل وي، که تر 300 لایک ته وکړې ساتر خپل ژوند تر ملګري میرمن یا میړه تر غړي بهتره پیژنې، ستا شخصیت خوې علاقه ذوق په غوړه ول، ساته محتوا په حساب کسټمایز کوي، درته شخصي کوي. مثلا ستا نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لما سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق تر لري، ځکه تا د خپل خوښي اپلیکیشن په پلی ستور اپ ستور کې مختره دي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان سره مصروفه ځاتي، څومره څه دوی سره مصروفه یې هم اعلانات دوی ګټي. مثلا فیسبوک اوسه تن فکر کوم څه کال پاره دي کې $1,600,000 دی یار دقیقې ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارد خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. نو بل تا ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزه چیرته، دا ټول دې د غل لپاره تاسو اعلانات له نورو کمپنیو راخلي په تاسو خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زموږ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخکې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کېدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سمه پیړۍ کې په 2000 کال په 2021-2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنا؟ کله چې یو الگوریتم یو کمپنی یو کمپیوټر تا تر خپل ځان بهتر او پیژني او ستاله پارم داسې محتوا د اپلیکیشن د سیستم درست تا ځان سره ډیر وتا دي. دا اوس افغانستان کې یعنی که زوم شپېتر څه خلک په ټولنیز رسنوي باندې احتیاط لري، د ټولنیز رسنوي باندې احتیاط له مخدره توکو په مواثر هیڅ کوم فرق نه لري، دواړه ماغه اډیکشن د دواړه ماغه انسان لږه اصلي فعالیت لري کړی دا دواړه وخت ځای کړی دم سی دغم لري جنم لري. نو دا مهمه نه ده څوک یې، تو عادي سړی یې وزیر یې مثلا نجلۍ یې علاقې، اما ټکنالوژي دنیا کې ته د هغې لپاره یعنی یو وسیله یې. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو له ځینو ټکنالوژي پر مټ باندې له همدغه زندانه ځان وباسي، ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زمینم شپږ ولس کال په انټرنیټ تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکی مهارتونه یې لا خراب شوي دي، وداینه ده کړې دلنده ده چې ټکنالوژي دی کاروي، هندو ټکنالوژي ونه کاروله. د ټیکنالوژي نه ګټه ونهسته. که څه هم ورته ګورو تاسو وګورئ یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې لزره ساعته ویډیوګانې اپلوډ کیږي. نو که څوک یوازې له یوټیوب نه استفاده وکړي خپل مهارتونه ډېر بند لوړوي دي. که څوک مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویبسایټونه دي، په زرګونو آنلاین پوهنتونونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دي کولای شي ډېر د خپل ځان پر ګټه کار ترې واخلي. اما که څوک په دې موضوع جدي ونه نیسېږي نو ټیکنالوژي دی کاروي او کلونه کلونه بیا کاروي او ډېر وخت دغه شخصي معلومات د دوی ټولنیز رسنیو ته آنلاین هکرانو ته دا اوس 300,000 هکر په نړۍ کې فعال دي. د یوازې تیر کال فکر کوم 1,000,000,000 نه زیات سایبري حملې شوي وي. تقریبا څه کال په ټول نړۍ کې سایبري امنیت باندې 123,000,000,000 امریکایي ډالر لګېدلي دي. حتی یوې کمپنۍ فکر کوم 3,000,000,000 په دې تاوان کړی چې سایبري حملو له مخې د دې ډیټا او حق شوی وه. نو ډېری وخت دغسې هکران په انټرنیټ کې ساتي، د دې معلومات غلا کوي، بیا وروسته له دینه د خپل شخصي معلوماتو مقابل کې پیسې غواړي یا مثلا معلومات بل چا باندې خرڅوي. لکه مخکې استاد اشاره وکړه، هغه ډېر وړ مثال ده. نو دغه رنساویر دي، نور سافټویرونه دي، په دې ډول هکران حتی ته چې وګوري په نړۍ کې دا اوس ډېری همدغه سایبري حملو نه هغه ډېر ګټې لري. نو هر په انټرنیټ نړۍ کې د باور کوم دغه نهشته، خوشبینی نهشته. ته باید پر ځان، په خپل موبایل، په خپل ډیټا پام وکړي تر څو له هکرانو او دغه څه ته کاروي هغه دغو مثلا له ځان خوندي وساتي.
مننه استاد، مخکې تاسې خبرې وکړې په دې اړه، خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې زما په کمپیوټر کې یو عکس ده یا یوه ویډیو ده یا مې په موبایل کې ده، حال دا چې دا ما په ایمیل کې هم نه ده لېږلې، په ټولنیزو شبکو کې مې هم نه ده اپلوډ کړې، نه مې چاته په مسیج کې لېږلې ده، نو څنګه کېدلی شي زما د کمپیوټر نه دغه ویډیو یو څوک واخلي؟ یعنی کومې لارې چارې دلته کارول کېږي چې ستا د کمپیوټر موبایل، د کمپیوټر او د موبایل عکس یا ویډیو چې ایس انټرنیټ ته اپلوډ شوي نه وي، خو دا چې موبایل یا کمپیوټر دی له انټرنیټ سره وصل وي، له دغه دی یو څوک واخلي، هغه لارې چارې کومې دي؟
هیواد صاحب، دلته مخکې د دینه چې په دې موضوع موږ بحث وکړو، اول باید دا وپیژنو چې دا کوم ډول کسان دغه کارونه کوي. البته هر هغه کس چې د ټکنالوژي په امنیت په برخه کې، البته دا دوه نوه بلکې درې نوه کسان لري چې هغې ته د سپینې خولۍ والا هیکران وایي، او هیکر صرف هغه کس دی چې د امنیت په بخش کې کار کوي او دا بعضي چې هغه امنیتي سیستم جوړوي، یعنی اول یې ټیسټ کوي، معلوموي او بیا یې جوړوي. دویم یې هغه نوه دی چې هغه صرف معلومات رخلي، معلومات راټولوي او هغې ته د خړې خولۍ والا هیکران موږ ویلی شو. درېیم یې هغه دی چې هغه بالکل ټیکنالوژي سیستم یا هر هغه سیستم چې دوی تلاش ورشي هغه بیخي د منځه وړي، چې هغې ته د تورې خولۍ والا وړي. دغه کارونه عموما دغه د تورې خولۍ والا او یا د ګری چې ورته موږ وایو د خړې خولۍ والا، دغه دو خلک دا کارونه کوي. عموما په دې کې چې ډیر زیات کار اخیستل کیږي، نن سبا که موږ وګورو زیاتره په فیسبوک باندې په ډیرو ځایونو کې د مانه چې ډیره پوښتنه کیږي، یوازینې دا پوښتنه ده چې څنګه فیسبوک هکیږي او څنګه فیسبوک هکیږي. د هکینګ د کولو ډیرې لارې چارې دي، خو ډیرې اسانه لارې چارې چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې د یو بل ته د میسیجونو د لارې خپرېږي، هغه د فیشنګ اټاک دی. فیشنګ اټاک لکه څنګه چې که تاسو لیدلی، یو سړی کینی د مایی هغه لرګی ورسره یو د مایی د ښکار دپاره کار کوي او مایی په دې وتوانېږي چې هغه شی وخوري او مایی په جال کې رونیسي. دغسې نمونه اټیک ته موږ په د سایبري په لحاظ موږ دې ته فیشنګ اټیک وایو. نو په فیشنګ اټیک کې څه کیږي چې تاسو یو نمونه ډوله ویبسایټ جوړوئ یا یو نمونه ډوله پروګرام جوړوئ او په هغې کې تاسو یو یوزر ته دغه معلومات لګئ. لکه زه تاسو ته یو میسج درلیږم، تاسو ته زه وایم چې تاسو ته زر افغانۍ یا زر ډالر انعام راوتلی. تاسو څه کوئ؟ تاسو زه په هغه لینک کلیک کوئ، دغه لینک تاسو مخکې وړي. کله چې تاسو مخکې لاړ شئ نو تاسو ته د نمونې په شکل تاسو ته داسې راځي چې تاسو نه دا خواست کې چې تاسو داخل شئ خپل فیسبوک ته. کله تاسو خپل پاسورډ یوزر نیم ورکوئ، داخل کیږي. البته تاسو داخل نه استئ، خو اصلا دغه معلومات تاسو دغه هیکر سره شریکیږي. دغه یو وړه او هغه اسانه لارې ده چې ډېر خلک د دې نه کار اخلي، چې اوس مهال دا په فیسبوک کې هم بنده شوی. دوی ملاره چې تاسو څنګه ویلې چې یو څوک انټرنیټ سره وصل شي او عکسونه خپاره شي، داسې هم نه ده چې هر سړی چې انټرنیټ سره وصل شو ډایرکټ په ډایرکټ هغه عکسونه میډیا ته راشي یا نشر شي. ګورئ، دلته تاسو د ډیټا د خوندیتوب خبره کوئ. مخکې سحر صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه، د ډیټا په خوندیتوب کې اولین اقدام چې کیږي هغه د خپل د یوزر نه کیږي یا هغه استعمالونکي نه کیږي. که چیرته ستاسو موبایل، دغه موبایل د زه استفاده کوم، دا زه سبا وړم بازار ته، ما یو څوک پیژني یا مې نه پیژني، خو که هغه په ما پوه شي چې دا د فلانی موبایل دی، هغه عاجل د دې کوشش کوي چې زما د موبایل ریکور کړي. اوس دلته که چیرته ستاسو موبایل انکریپټډ حالات کی، انکریپټډ یعنی په دې معنا چې هغه حالات کی چې هغه قابل د ویلو نه، هیڅوک نشي کولای چې ستاسو دا موبایل بیرته ریکور کی. که ریکور هم کی، امکان دا نه لري چې ستاسو هغه پوره ډیټا راوباسي. نو یوه لاره دغه ده چې کله هم بازار ته موبایل ځي، زیاتره انجونې دا خویندې دوی چې بازار ته ځي موبایل خرڅوي، دوی ته فکر نه وي چې دغه موبایل دغه میډیا په میموري کې دا ریکور کیږي او 100% ریکور کیږي. نو دوی چې موبایل کله خرڅ کی، بیا څه وخت بعد هغه لکان یا هر څوک چې دا ډیټا د دې رخلي میډیا ته راوړي، سوشل میډیا باندې نشروي او بیا هغه نفر په ځان پوهني. یوه دا ده. دویمه لاره دا ده چې کله هم دوه نفر تر خپلو منځو کې چټ کوي یا میسج کوي یا شخصي معلومات شیر کوي یا سره نشروي، عموما په دغه منځ کې اکثریت داسې قضیې ما لیدلي، ما خپله څېړلي، چې یو نفر بل نفر ته شخصي معلومات عکسونه لیږلي د کور، بیا دریم نفر راغلی د دې نفر د موبایل نه هغه عکسونه خپل موبایل ته اړولي، بیا د هغه ځینې هغه تلی بل اکاونټ جوړ کړی. نو که دلته تاسو وګورئ، بیا هغه د یوزر خبره راځي یا دغه کارکوونکي خبر راځي، چې دلته بیا هغه کارکوونکي فکر نه کوي او صحیح خپل موبایل خپل هغه ټرسټډ کسانو ته یا هغه اعتماد کوونکو کسانو ته نه ورکوي. د دې لپاره خلاره چې دا که دوه نفر د خپلو ترمنځو چټ کوي یا هغه میډیا استعمالوي، خلاره دا ده په واتس اپ کې اینډ ټو اینډ انکریپشن سیستم دی. اینډ ټو اینډ معنا دا ده چې د دې ځینه که زه د یو چا سره میسج لیږم او جانب د مقابل ما سره خبرې کوي، دغه اینډ ټو اینډ انکریپټډ په دې کې د دنیا هغه قوي ترین الګوریتم استعمال شوی چې اس ایچ اے 256 په نامه او آر ایس اے 256 په نامه دی. عموما په دغه دواړو حالاتو کې هر نفر چې چټ کوي، که تاسو واتس اپ ته لاړ شئ د یو نفر په پروفایل عکس باندې کلیک کوي، د هغې نه بعد تاسو د یو قلف علامه راځي، په هغې علامه کې به تاسو 60 عدده یو حساب وګورئ، یو کوډ به وګورئ، یو کی به وګورئ، کلی به زه ورته وایم. دغه 60 حسابه کلی په ټوله دنیا کې دستا او د هغه نفر چې ستا مقابل تاسو سره چټ کوي دا بیخي یونیک ده. بیا چې هر دقیقه یو میسج لیکل کیږي، دا هم د هغې سره تغییر کوي مکمله طریقې سره، دا حتی واتس اپ کمپنۍ دا نشي لیدلی. نو ګورئ، دلته د ټکنالوژي دومره قوي الګوریتم استعمال شوی، خو که چیرته یوزر یا کارکوونکی صحیح نه وي یا هغه د یو داسې نفر سره میسج کوي یا چټ کوي چې هغه د دې میسج نه سکرین شاټ اخلي، یا په واتس اپ کې تاسو به لیدلي فیسبوک کې دا اوس نوې ټکنالوژي راغلې که یو چاته څوک عکس ولیږي بیرته ډیلیټ کړي، حتی د هغه د موبایل نه ډیلیټ کیږي، خو که عکس سکرین شاټ یې ته واخیست خبره بیا خرابه ده. نو دغلته خبره زیاتره چې موږ فوکس کوو هغه د کارکوونکي باندې، چې کارکوونکي که دا علمیت ونه لري دغه وړې وړې خبرې، دا وړې وړې کارونه چې د هغې نه د دوی ډیټا ډېره په اسانۍ سره یو ځای کې نشرېږي، نو دغه مشکلات را مخې کولی شي.
مننه سحر صاحب. استاد حسربوس یادونه وکړه چې مثال کله ناکله څوک یو لینک خلاصوي یا هم داسې کسان ته خپل مواد ورلیږي چې دوی په باور پې نه لري، وروسته دغه کیسې رامنځته کیږي چې د دوی وسایل د نورو تر ګوتو هم ورسیږي. نور کومې لارې چارې شته دي چې که هغو ته پام ونه شي کېدای شي د موبایل او د کمپیوټر مواد نورو لاسونو ته ولویږي؟
یو شیله ده چې هیڅ ټولنیز رسنۍ، حتی که واتس اپ د پخیری سطح باندې الګوریتمونه لري، انکرپشن لري، بیا هم همدغه د سکرین شاټ موضوع، بیا هم د سکرین ریکارډ موضوع، حتی ځینې اپلیکیشن نشته چې هغه ستاسې یعنی یعنی فیسلاک دی فیسلاک نه البته ګالری خلکو ګالری لاک په نام اپلیکیشن نه دی چې هغه خپل همدغه دنیمال دلی دی چې خلک لډیر نامعلوم ادرسو یعنی هغه ان افیشل اپ ستور ته ډاونلوډوي هغه همدغه ډیټا لیک لري اته دنی اپلیکیشن نه دی مثلا چې هغه تاسو لوکیشنونه بل چا سره شریکوي دغه سی ټریکینګ اپلیکیشن نه ډیر دی دوه خبره ما په نظر دا مهمه ده چې ټول ټولنیز رسنیو ته خلک راځي کاروي بهتره دادا چاول درجه کې د خپل موبایل ته کوي پاسورډ اته فیسلاک د مخې کول پیغه فینګر پرنټ ورکې دغه پین عدد ورکول دا ډیر اسانه پیشبینی کیږي او ډیرې وخت پیدا کیږي دوم ټول ټول نظر رسنی د کاروي دوم فاکتور اتنټیکیشن د کفاله کې دوم فاکتور دا معنی چې کله د دې پاسورډ هم دی وهي د شمیرې ته یو کوډ راځي پر هر وار د کله یو نیو ډیوایس داخليږي نو هغه کوډ به داخليږي بیا د ټول نظر رسنی دغه کیږي نو په دې ډول باندې هغه فیشینګ لاره هم مخه ډب کیږي تاسو په څوک مثلا یو لینک ولي تاسو پاسورډ او یوزر نیم ته وهي هم تاسو بیا اکاونټ نه داخليږي بل خبردار دي په ټول نظر رسنی کې ډیرې وخت یعنی که تاسو چا سره چټ کوئ نو دا چټ خپل تاسو انکرپټ کی ان شخصي ډول مثلا زه لته سرکار لرم درته سراسي خار ته خو هم از ما ته ترمن ځین راز رمزونه ستا هغه باید وکړو ځکه دا چټ تیر از ما ته ترمن خو عادي د اما ک دریم ګړي ته پلا توردي یا از ما موبایل غلا کیږي ما چې په زور خلک ګوري ډېرې خدغه ستې وسلوال کسان دغه ته باندې ټوپنچنی ولده ته موبایل ور تخلاصوي نو خو بیا خو ستا ټول ټول نظرتنی تا ټول ډیټا اما غه ته پلا توراله بل یعنی دا خپل شخصي عکسونه چاته لیکي ډیر یعنی د وخت محل لپاره په چټ کې مپرې دي هاته وخت پر وخت باندې چټ ډیلیټوي وخت وخت د براوزر تاریخچه ډیلیټوي هاته ډیر خو وی پی ان کاروي ترڅو هغه ستاسو پبلک وای فای کاروي مثلا په ایرپورټ کې مثلا په یو رستورانت کې مثلا په یو کافي کې هغه ستاسو هغه وی پی ان ستاسو ډیټا انکرپټ کی ډیر وخت هغه راوټرونه د لوستون ده پیدا کوي بل ډیر وخت ستاسو موبایل کې اپلیکیشن نه وي دا اپلیکیشن ټول یا اپډیټ کی یا کا اپډیټ نی ډیلیټ کی او ډیرې افغانان زوی نماز دی مثلا کې کمپیوټرونه دی وینډوز 6 او وینډوز ایکس پی وینډوز 7 او وینډوز 6 7 او وینډوز 8 او وینډوز دغه کاروي نو زما په نظر اخیری ماډل وینډوز دی وکاروي یک فرق موبایل کې وی انډراید ټیټ ورژن نه دی 15 شپږ واته به تر دې چې انډراید دا اوسنۍ ورژن څلسته کوي ول څه مغه ته دی اپډیټ کی کای فون وی آیفون 15 آی او اس 15 ورژن ته دی اپډیټ کی ایت کله دین د خپل موبایل هغه اپریټینګ سیستم عملیاتي سیستم هیڅ کله بیا اپډیټ نه پریږي بل ځینې دریمګړي انټي ویروسونه تا چې په انلاین پونځتو کې ترنسته کې کته انلاین شي اخلي کته سي بانکي معاملې دي موبایل او انټرنټ په مټ باندې کوي او هدا ډېرې وخت د تاسو موبایل ډیټا د تخمندي کوي ځینې وخت خلک پاسورډ نیوب څه خلک تکراری پاسورډ نور کوي نو زما په نظر ډېرې خلک دې اندیکل لري چې تاسو پاسورډ څنګه یاد کم ځکو 15 پک ټول نظر ته نه لره ما او 15 پک جی مینور اкаўنټ جوړ کړی دي ځینې اپلیکیشن نه دي پاسورډ منیجر په نامه چې تاسو پاسورډ نه درته یاد ساتي اما هغه وکړوي هغه ډېر کوي کوي پاسورډونه کوي هغه دی ګوګل خپل سره دی سامسونګ خپل سره حتی دی کاسپرسکي خپل سره حتی ځینې اپلیکیشن نه تاسو صفر کې دی کال لپاره په 15 پک لس ډالر دور ډالر ځینې انټي ویروسونه خپل سره تاسو په ټوله کې موبایل کاسو موبایل کې کوم فعالیت کوي کوم ویروس راځي کوم مالویر راځي کوم سپایویر راځي دا ټول درته ساري نو په دې ډول تاسو ټوله ډیټا خوندي کیږي ډېرې وخت هم دغه وړي وړي ستونزې خلک نه په نظر کې نیسي ورسته اته ضد په افغانستان کې دغه څوک لو کې د کسان پیژنم چې د ډیټا رنسمیر ته ویل بل چغلا کړی دی ورسته لدی 3000 ته 4500 ډالر تر اخیستې دي بار بار زورول دی جنسي زورونې شوی دي هدا ډېرې وخت لدی ډېر سوی استفاده شوی دی نو دا ډیټا که هر څومره دا مهمه ده که دا هر چا دا مهمه ده بل به تر دا د ځینی د چټ لپاره ځینی نامعلوم اپلیکیشن نو کارو مثلا لکه سیګنل پنوم لکه نور پنوم چې خلک مثلا په کې ډیر کم وي او هر اپلیکیشن خپل ځان ته یو کوډ خپل لري مثلا ګالری خپل دی مثلا سامسونګ خپل ګالری خپل ځان ته پاسورډ لري ایمیل خپل تاسو کولای شئ کول به کی نو دغه ډول باندې که تاسو ټول لیول سکیورټي ورواچي ټول لیول انټ ویروس ولري ته هر وخت همیشه د تاریخچو د مثلا پاک کړی او وخت وخت دغه نامعلوم اپلیکیشن له موبایل څخه ډیلیټ کی هغه اپلیکیشن چې تاسو په موبایل یا کمپیوټر تنظیماتو کې ورته هغه تاسو ګالری کانټاکټ نور نور شانت لاسرسي لري هغه محدود کړی تاسو موقعیت محدود کړی په دې ډول باندې نسبی خوند کیږي اما دوامدار پندرن ضرورت لري خو موبایل یو شیدا ده چې اوس لدی ورسته یو بل ستونزه ده دا چې پراتلن کې کلو کې دغه د شانو انټرنیټ اپ ټینګ ورته وایي دا روان ده 5G ټیکنالوژي را روان ده، نو زموږ تاسو په اوسط ډول د هر کس درې څلور ډیوایس انټرنیټ پر وصل کیږي، یعنې زما موبایل، زما لیپټاپ، زما موټر، زما د کور وسایل. نو په دغه اساس سره زموږ بیخي دغه امنیت آنلاین کیږي. نو که موږ اوس له وخته نه یو دی مسو باندې مثلا جدي ونه نیسو، نو راتلونکي کې زموږ حتی ټول دغه شخصي ژوند د دې سره خطر سره ده. نو بهتره ده په دې اړه باندې ځنه سم کولای په دغه نیم ساعت خو یو ساعت خبرونه کې په ټولو موضوعاتو باندې وکړو. اما هر څوک په انټرنیټ کې پر پردې برخه کې چې مثلا د ټیکنالوژي اکسپرت دي، متخصصین دي، له هغوی سره وویني ودي ګوري. ځکه په کته چې پرد کې ډاکټر کې وي نو معاینه خانه خلاصوي، ته بل لیسانس ترلاسه کوي، که موټر چلوي نو یو لیسانس ترلاسه کوي. اما انټرنیټ د ټول عمر شی ده، او په اوسط ډول موږ تاسې په همدغه ټیکنالوژي سره د ورځې درې څلور پنځه شپږ ساعته وخت تېروو. نو خوندیتوب یې مهم ده. نو دې بجې چې دغه ډیجیټلي وګړي سو، بهتره ده د دې برخه کې زده کړه وکړو، معلومات وکړو، او وخت پر وخت ځان اپډیټ کړو.
مننه. تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې په ټولنیزو شبکو همدا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته، دا او څنګه مثال له دې لارې زموږ عکسونه، ویډیوګانې یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خپرېدلی شي او نور خلک لاسرسی ورته پیدا کولی شي. خو وړاندې غواړم ځینې نورې پوښتنې او ځینې حل لارې له تاسو سره شریکې کړو چې څنګه کېدای شي مخه یې ونیول شي. زه د خپرونې له میلمنو څخه هم هیله لرم چې په ډېر ساده ډول زموږ اورېدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولی شي دغه سې ستونزو سره مخ نشي، چې خدای مکه ځینې وخت هغه څه چې دوی نه غواړي خپره شي هغه ترې خپره شوي وي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ د ځینو هغه اورېدونکو پوښتنې هم راخلو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې راته پرېښي دي. فیصل ځلان او توحید الله خونزاده یوه پوښتنه کړې ده چې د وای فای په نښلولو سره، مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نښلي، آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسی پیدا کولی شي، یا ستاسې ډیټا هغه کس ته چې وای فای متری اخیستی انتقالیدلی شي کنه؟ استاد هزار بوسک په همدې اړه دغه پوښتنه ځواب کړئ، مهرباني.
مننه هیواد صاحب. ګورئ، د وای فای موضوع داسې ده، که چیرته پبلک وای فای استعمالیږي، یعنی په یو هوټل کې، یو ریسټورانټ کې، یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالوي، نو د دې چانس ډیر شته دی چې ستاسو ډیټا ته څوک لاسرسی پیدا کړي. ښه لاره دا ده چې تاسو په غزي کې اوسئ، تاسو د وی پی این نه کار واخلئ. آنلاین وی پی این هم پیدا کیږي فری، هغه هم کولی شئ چې واخلئ. او دغسې وړې وړې سافټویر هم شته، د هاٹ سپاٹ شیلډ په نامه او نور سافټویر، چې تاسو کولی شئ هغه سره کنیکټ شئ، او ستاسو او د دغه سرور دا ترمنځ چې کومه رابطه ده، دغه په موقت ډول سره دا بیخي خوندي کړي. نو څوک په لاسرسی نشي پیدا کولی چې ستاسو هغه ډیټا ولولي. نور که چیرته هغه نیټورک کې داسې قوي نفر موجود وي چې هغه په د آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري، بیا خو د دې ډیر چانس ته ده چې ستاسو ډیر معلومات هغه واخلي. ځکه پبلک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې، یا مثال موږ ورته ویلی شو په لایبرری کې موجود دی، نو په هغې کې دغه مسالې ډیرې راځي. او ښه لاره همدا ده چې تاسو د دغه نه کار واخلئ، د وی پی این نه کار واخلئ. دغه د ټولو نه ښه لاره ده.
مننه. سهار صاحب، یوه بله پوښتنه هم شوې ده، البته مخکې له هغې چې دا پوښتنه مطرح کړم یوه بله پوښتنه غواړم وکړم. تاسې مخکې ویل چې ځینې وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشنونه وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازې غوښتې وي چې ستا ډیټا ته، عکسونو ته، ویډیوګانو ته، حتی مایک ته اجازه درنه غواړي، دغسې نور. اول خو ولې دا اجازه غواړي؟ بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ، هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي. یعنی تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټینګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه. نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نورو شیانو ته لاسرسی ولري، څه باید وشي؟
دا اوس په پلی سټور کې څلور نیم میلیون اپلیکیشن دي، په اپ سټور کې د آیفون لپاره درې نیم میلیون اپلیکیشن دي. همدغسې په لسګونو حتی په زرګونو نور اپ سټور څخه خلک اپلیکیشنونه تر ډاونلوډوي. د سامسنګ خپل اپ سټور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول. اما په دې برسېره هم دغه اپلیکیشنونه چې فری دي، هغې تاسو ډیټا ته لاسرسي لري. مثلا که تاسو وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسي لري او غواړي یو تاسو داتا سي که ګوګل اکټیویټي په ګوګل سرچ کوي اول تولار سي تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي تاسو هر چی تسلل یا پتیرو کلو کې تاسو ټول تاریخ چک کوي د تیرو څو میاشتو درته وکړي او دا ذخیره کوي. ډیری وخت دغه اپلیکیشن همدغه د تجارتي موخو لپاره جوړ شوی دی. هغه لکه مخکې تاسو اشاره وکړه د کانټاکټ هغه د شمیرو برخه کې همدغه ډیری اپلیکیشن نه ځپی ځنم چې مثلا د ګالری شخصي ګالری په نوم دی نه هغه پرایوټ ګالری په نوم هغه تاسو ډیټا دې سره ذخیره کوي. په همدې ډول تاسو باید د اکاونټونه تاسو باندې کته چې مثلا زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي د تاسو باندې خرڅوي. همدغه نور اپلیکیشن نه دی چې د تجارتي مشکل لري. حتی ځینې وخت د تاسو ډیټا بیل تاسو له اجازه کته د اپلیکیشن اجازه ورکړي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت یې څومره دې ډیټا ځان تر ولري او غومره دې غټ کمپنیان دې غومره دې تجارت وده کړي ده. نو زما په نظر هر اپلیکیشن کته چې ډاونلودوي دغه دغه سي یعنی ډیر ریسټریکټ وي ډیر محدود وي او تاسو به اجازه د خدمات د کارولو حق نه درکوي هغه بدلې پیدا کړی. مثلا کانټ ویروس وی کا د ګالری شخصي ګالری وی کا مثلا نه پیغام پی ڈی پریډر وی مثلا کا هر څه به دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدل لري. اما ډیرې وخت دغه کمپنیان دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي نو موږ کولای شو بدل باندې مشکل حل کو دغه یو اسانه لاره.
مننه. یو بل خبره استاد هزاربوس دا د چزینی کسان ځینی داسې لاکرز استفاده کوي ځینی اپلیکیشن چې پاغه خپل ډیټا خوندي کوي کنه یعنی کله چې تاسو دغه موبایل خلاصوي نو هغه یو کوډ غواړي ځینی کوډونه چې مثال په لاس په یا په پین کوډ باندې خلاصيږي دوی خپل عکسونه ځینی ویډیوګانې چې ډیر شخصي وي هلته ساتي دا څومره خوندي دي یعنی دا هی کېدلی شي نشي هی کېدلی له دغو لاکرز یا سیف ګالریو څخه هم عکسونه ویډیوګانې تر نور رسیدلی شي کنه؟
هیواد صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازت نامې ته زه غواړم په دې کې لږ یو څه وضاحت ورکړم بیا تاسو دې ځواب ته راځم. اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازت غواړي هغه تبن که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي. مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ ووهئ نو که د مایک اجازه ورنه کوي نو طبیعي خبره ده واتس اپ به کار ونه کړي. خو دلته یو ستونزه موجوده ده. مثال د موسم یو پروګرام دی ما ډاونلوډ کو اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه زما کانټیکټس غواړي یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري یا دغه سي نور شیان. اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دي دیزي کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم لپاره خو ضرور نه دي چې زه د مایک اجازه ورکم یا هم دا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم د کانټیکټ اجازه ورکم د لوکیشن صحیح ده خو د نورو صحیح نه ده. دغه ستونزه په دغه ډول باندې زوایم بهتره به حل شي. بل د ستاسو سوال چې هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډي او د سکیورټي لپاره استعمالوي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالوي د پلی سٹور نه را ډاونلوډي. کومنګ په عمومي ډول وګورو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود دي چې صرف سرچ کې سکیورټي نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیرې تایید شوی نه دي. کوم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغه الګوریتم وکتل شي چې دا په کوم ډول الګوریتم استعمالوي. دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول. اوس چې دا موضوع ډیره حساسه شوه د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړی چې زه حتی زه خپل استعمالوم. هغه دا دی چې تاسو بای ډیفالت چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلئ البته دا نوی ماډل چې انډراید 11 یا انډراید 10 یا انډراید 9 ورژن لري په هغې کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټي د عکسونو د خوندیتوب دپاره دغه ټول شیان موجود وي. تاسو کولی شئ د هغې نه ډېر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندې هم وي او باقاعده خواله دا ده چې هغه انکریپټډ وي. معنی دا ده چې کچېری ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولای چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي. کچېری دا نه وي بدیل بل هم شته دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګین کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ. د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاوډ کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په استرا به زه درته وایم په ورځو کې هغه ته 1.5 GB ځای ورکړی دی. نن سبا ټیکنالوژي د دې نه چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي ټوله د کلاوډ یا د فضا طرف ته روانه ده. فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شان یو بل سره کنیکټ دي، مثال د کور موټر دی، تلویزیون دی، نور شیان دي، ټول یو بل سره کنیکټ دي. کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډیره قوي ډیټا ته ضرورت لري. تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راواخلې د دغه سره وصل کړئ. نو د دې لپاره د کلاوډ ټیکنالوژي منځ ته راغله. کلاوډ ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټول ډیټا محفوظ اچوئ، بیا ګوګل ډیر قوي سیکیورټی ورکوي. مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکوي. دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم که د چا په موبایل کې دومره شیانې چې هغه ډکي، که بیا هم دا ډک شي هم د دې سره سره مایکروسافټ 0 GB سپیس ورکوي. خواله بیا دا دی چې تاسو مثال موبایل کې یو لیکنه وکړه او ستاسو هم مهاله ستاسو په هغه هماغه لیکنه مو په لیپټاپ کې په کار ده، په هغې کې هم تاسو ته په درد خوري. همدا رقم ته اسنادونه دي، بغیر د دې نه چې تاسو اپلوډ کړئ اتومات ډول سره ستاسو اسنادونه ستاسو ټول شیان ستاسو په ایمیل کې تاسو سره هلته ثبتېږي. نو دغه ډېر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب دپاره او خوالي دپاره د دغه ټیکنالوژۍ نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې تر اوسه هم دغه د چپ والا چې کوم میموري کارت دی دغه نه استفاده کیږي، او اوس خدا دې ګوري کمپنیانې بهتر نورم په دې کوشش کوي چې ورچوال سیم کارت سیستم شروع شو، حتی د میموري سیستم بیخي ختمیږي د چپ سیستم او ټول ټیکنالوژي د کلاوډ طرف ته ځي. نو چې روس ته ټیکنالوژي کلاوډ طرف ته، یعنی فلحال ټیکنالوژي کلاوډ طرف ته روانه او هغه طرف ته ځي، نو ښه دا دی چې انسانو سره ځان مخکې د مخکې عیار کی، هم به ډیټا خوندي وي هم به ډیټا ورکیږي نه او هر څه به په ځای وي.
مننه. البته یو پوښتنه چې موږ ډېر اوریدونکو کړې دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي. البته د خپرونې وروستی شی بی مودیا او دا یوازینی خپرون ده چې داسې پای ته ورسېدله چې که څه هم یوازې دوه میلمانه راسره وو، خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیرې خبرې پاتې دي چې په راتلونکو خپرونو کې به خبرې پرې وکړو. دا یوه مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي، یعنی څه ډول په خوندي ډول وکاروي. سهار صاحب، تاسو دا پوښتنه کوو چې څه ډول خوندي کارول کېدی شي ټیکنالوژي. مثال که زه یوه خبره کوم، یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داسې معلومات لري چې فکر کوي په خپرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي، خو ښه ده چې هغه همدا شیبه له خپل موبایل څخه له خپل کمپیوټر څخه لرې کړي. خو تاسو له تخنیکي اړخه دوی ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې همدا پوښتنه را ځواب کړئ؟
زما په نظر تر ټولو بهتره ډیټا دی اوس زموږ تر ټولو غټ سرمایه ده. د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسو. یو همدغه د کلاوډ ټیکنالوژي ده، خلک آنلاین ځان لپاره بک اپ واخلي، هغه عادي اصطلاح موږ هر وخت کاروو، یعنی ګوګل ځای دې ته ورکړی ده. خو دغه دوم فکټور، هغه دوم لیول پاسورډونه د اسمان فعال کړي، لکه هغه ډیر مهم دي. او بل مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاوډ کې د اسمان دې ځان لپاره خپل ډیټا ذخیره کړي، خو دغه چې شخصي ګالریانې او دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي
په موبایل ته شی ورولېږي. هیڅ کله د لبل تاسو د فلاش او د زی پی او د بلوتوث لاري اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي. نو که چیرته یم ها دغه دغه اخلي، نو غد لډیر با اعتماد ملګری یا با اعتماد کس څخه دی واخلي هغه اپلیکیشن چې باور لري چې خوندي ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري. دغه لس دولس میلیونه انټرنیټ لاسرسی لري، انټرنیټ ډیر ضعیف ده. دی لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو ټی بی، دوه ټی بی، درې ټی بی، یعنی هغه زر جی بی یو ټی بی ورته وایي. دغه دی هم کوډ واچي خو خپل موبایل خپل کمپیوټر د ډیټا بک اپ اخلي همدلته. دغه دی لپاره یعنی د کلاود د بک اپ تر څنګ دی یو کاپي خپل ځان سره ولري، یعنی له د خپل ټول ډیټا. ځکه ډیری وخت خلک دومره کېدې امکانات ون لري، مثلا لکه زما اوس مثلا زه په کلاود کې 500 جی بی مواد لرم. نو 500 جی بی خو زه د میاشت هر یو تقریبا $300 رقم، نو د میاشت $12 یوازې دې مصرف کیږي. خلک دومره کېدې د مصارف وته اوس آمده نه وي یا به انټرنیټ په غوښته اندازه نه وي. نو لوکلی یعنی په سیمه ییز ډول د ځان سره یو کاپي واخلي. دوهمه خبر ده چې هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري او هغه تنظیمات لري او هغه محدودیتونه لري او هغه امنیت لري. هغه ډېر بیل بیل کې که تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت ښه وي، د فیسبوک ښه وي، اما د یو دغه د نامعلومې ګالري امنیت ښه نه وي، هغه تاسو نه یې تللی، نو ستاسو دغه ټوله ډیټا بیا هماغه په خطر کې اچوي. بل ډیری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نه ورکوي چې هغوی د کمپیوټر لارې مواد ورته واچي. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم چې دغه ډول باندې ډیټا یو بل ته لیږي. دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لاره ده. ته بل چاته خپل کمپیوټر ورکوي، موبایل ورکوي، هغه ستاسو ډیټا ولېږي، نو هغه خو ته اچوي لیګل ایم سي. بل ډیره وخت کته دغه اپلیکیشن استعمال کاروي دیغه، یعنی هغه په خيري ډول هغه انکرپشن دی ورته وایي، هغه خوندې کول دی ورته وایي، هغه پاسورډ کول دی ورته وایي. تمامه چې ویل دغه په نظر کې ونیږي. بل دغه وخت کدي موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کولو نه کلري، مثلا موبایل بیرشي ډیر زر خالی کیږي، موبایل حق کیږي، مثلا بنديږي، موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا ځین اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، ځین نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي چې موبایل او کمپیوټر یې دمنه ځین موبایل حق سوي ده. نو تر ټولو لومړی د هڅه دا و چې انټرنیټ سره د تماس کته کې انټي ویروس ورته ولېږي، ډیټا د خپل ډیټا بک اپ اخلي، سکندي کې نو په دې ډول باندې کولای شي که حق هم وي هغه ډیټا خپل دا کې اول وخت تر وخت دی د خپل دغه چیکوي خپل ډیټا چیکوي ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړغلی. هغه ورځ ما په ملګری کې تنه وکړم، مال شپږ مې ضرورت ګورم د خپل کمپیوټر ټول فایلونه بیا ان فارمټ چینج شوی دی. ووټ کې ما کتابونه لیکلي نور لیکلي اوس وینه پیغام په ایکستنشن باندې او کې نو نه پیغام زده کمپیوټر به څو ویروس والی اما دا اوس خبر ده. نو زما په نظر بهتره ده چې وخت پر وخت سکن کې بل ځین انټي ویروسونه تا دغه خپل دغه عملیاتي یا اپریټینګ سیستمونو تر دي، اما که اضافه یو بل ځان ته واخلي کلیس بډې راردانه به وي د خپل موبایل کمپیوټر ډیټا ور باندې فندي کې. بل تر ټولو زما په نظر مهمه دا ده چې همیشه دې په دې اړه باندې ځان پوه کې. په میاس کې دي یو خبرونه زما په نظر کښو په دغه ډیجیټل سټیزن یا دغه ډیجیټلی وګړتو باندې کوم تاسو ولر ډیر مهم موضوع ده. خو ځلګ هغه ته اشاره کوم چې کله تاسو انټرنیټ راځي نو تاسو هر لحظه هر ثانیه له خطر سره مخ یاست. که احتیاط ونه کړی حتی په کته کلونم ځان پندې ساتلې خو یو سات باندې تاسو کولای شئ خپل ټول ډیټا خپل اته ډیرې شخصي معلومات ته ورته به تاسو پر هیڅ قیمت نه سي کنټرولولای. مثال کې تاسو د چا شخصي یا کورنی معلومات په انټرنیټ کې خپاره دي نو به نه کنټرولولای. بل ډیر شخصي محرم معلومات پر موبایل کې پر انټرنیټ کې نه خپروي، اته شخصي چا ته چټ کې نه لګي. ډیر خلک د پیغام د خپل شخصي عکسو لپاره مثلا بل آی ډی ته پر واتس اپ کې لګي یا مثلا بل چا ته په چټ کې لګي. خو دیغه مثلا دیوال ته مثلا د ماشي موبایل کې ورسره لغج به راوخم دغه اکاونټ کې ستام په خطر کې نه دیغه کس موبایل کې چاته په لاس ورسي نو په دې ډول باندې لمن دي. او بل همیشه دی په خپل کې آیفون موبایل وي نو اپل آی ډی کس ګوګل او مثلا سامسونګ موبایل دی ګوګل اکاونټ دی همیشه کې فعال وته دي. که دې موبایل مې چاته په لاس ورسي هغه نه تری ریکور کولای نه سي استفاده کولای کی کوم هغه ډیر یعنی په ضمانت یې کوي اما په دې پاسورډ د خلګ نه پریږي.
مننه سهار صاحب. کور ودان البته په دې اړه خبرې ډېرې زیاتې دي خو اوس د خبرونې یوازې ډېرې کمې دقیقې پاتې دي. استاد هزاربوس لتاس هم همدغه پوښتنه کوو د ټیکنالوژیکو وسایلو د خوندیتوب لپاره د دل لپاره چې د دوغه ډیټا یا مواد د نور تر لاسو ونه رسیږي څه باید وشي تړول خوندې کولای شو
اوس کچیر تمنګ غواړو چې ډیر زیات سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ کې لګاو نور ټیکنالوژي هم شته نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو خلار دادا چیزې خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کی د لپټاپ ته پر خلار دادا چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي چې هغه یعنی د یو اس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی کچېری څوک وایي چې یاره دا امکان لري چې هغه بای پاس کی د هغې دپاره بیا بل سیکورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ داسې عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو اس بی نه وي چې تاسو یې په لپټاپ کې داخل کړئ یعنی د کلی په شکل باندې هغه لپټاپ به تر هغې کار نه کوي تر هغې به مخکې نه ځي چې دې ته مونږ د آی ټی اصطلاح کې دې ته مونږ سیکورټی کی ویلی شو نو دغه سیکورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولی ستاسو د لپټاپ دغه سیکورټی ماته کړي او ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي همدا رقم که په موبایل ته مونږ راشو موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات خپل هغه دغه فعال ساتلی دي هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي ډېرې خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولی شئ حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخي انکریپټ سیستم ته واړوي عموما په درمیان کې څه کیږي تاسو موبایل یو بل چا لاس ته ورغې ورک شو نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته هغه پیغام کې تاسو هغه د خوښي کوډ وي چې تاسو کوم انتخاب کړی کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپټ کیږي او هیڅوک نشي کولای چې د موبایل ته لاسرسی پیدا کړي د هغه بل بڼوا دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي او بیا هم
ډیر مننه استاد دا په لنډو ټکو کې دا وروستۍ خبره وکړئ د خپرونې کم وخت پاتې دی او انشاءالله له دې خپرونې وروسته به په دې اړه بحثونه لرو
نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه که یو چاته څوک موبایل ورکړي په هغې کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته دی چې تاسو کولی شئ مثال یو نفر ته تاسو ورکوئ چې صرف عکسونه دې وګوري هغه کولی شئ تاسو د هغه ځینه لاک کړي او هغه ته نه صرف او صرف هماغه عکسونه وګوري نور ا پلو دې پلو لاړ نه شي که چیرې ځي
هغه به
امکان هغه به بندېږي
کور ودان ډیره زیاته مننه کوو لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه دا ډېر اوږد بحث دی او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په همدې اړه بحث ولرو له خپلو میلمنو استاد فاروق عمر هزاربوز او ښاغلي هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم
بویناد گل نوکری ہوا سر خبری نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبري.